درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د افسانه رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی او په عین حال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې. یونما په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ویلي دي چې د دې نشټو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرشوب لی اړوان کړه راپورونه ترلاسه کړي دي. په خبر پانه کې زیاته شوې چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولستنه ولسي وګړي وشل شوي او 364 نور ټپیان دي چې دا د افغانستان لوري ته د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. بیان زیاتوي چې یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې پر ډیورن کرښه په پرتو سیمو کې د یو ملکي وګړي د وشل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو راپورونه هم کره کړي دي. یونما پر دواړو خواو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او نورې مرژوبلې د مخنیوي لپاره جګړه د تل لپاره پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وولکل تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تېر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواو کې تر ډېره ټینګ دی. ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د 14 ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندونو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې د پاکستان الوتکو پر کابل او پکتیکا ولایت کې حمله وکړې او ورپسې د طالبانو ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پر مورچو بریدونه وکړل. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړ. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی وو او د مرکز قلعې نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډزو وپشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دي چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو له کبله قصاص شوی دی. په پام کې چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چړې په وسیله پر یو شمېر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي، د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پراولې دي. د پیښې د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوو ښوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چړې په وسیله بریټ وکړ، خو ځای پر ځای ونیول شو. د جرمني د قوانینو لمخې د دې اتویشت کلن تورن بشپړ نوم نه دی افشا شوی او یوازې د انعام الله په نامه یاد شوی دی. ویل شوی چې تورن له اوږدې مودې راهیسې د دماغي ناروغۍ سابقه لري او د روغتیایي متخصصانو ارزونه دا ده چې نوموړی د خپل رواني حالت له وجې له جنایي پلوه مسؤل نشي ګڼل کېدی. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نېټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستی وي. د اسرائیل د پوځ یوې ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکی چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته لدی چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمې تیاری بشپړې کړي، دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تلو راتلو پر مخ پرانیستی شي. په بیان کې ټینګار شوی چې بشری مرستو ته به له دې لارې اجازه ورنکړل شي، ځکه د چارواکو په وینا په هیڅ پړاو کې داسې یوه موافقه نه ده شوې. اسرائیل یادونه کړې چې بشری مرستو ته به له نورو لارو غزې ته د تلو اجازه ورکړل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلای کوم. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې بندې شوې دي. دا پرمختګ داسې مهال راځي چې په تیره په افغانستان کې د فصلونو د رسیدو وخت را رسیدلی. په دې فصل کې هر کال په یوه نه یوه دلیل دا ترانزیتي لارې بندېږي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له کارپوهانو سره پر دې خبرې کوو چې د دې لارو د بندېدو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره کوم زیانونه ولري. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 001 001 001. مخکله دې چې د خبرونو وبخې مخکله دې چې د خبرونې ملمنو ته د خبرو بلنه ورکو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو راپور اوریدو تر ګرځوم.
د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورن کرخي په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسته کړې، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنایي نه معلومیږي. امر ته تجارانو سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه، او دلته هم تلاش دا دی. اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لاریو د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل اونۍ او میاشتو ته رسیږي، نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړ ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنګونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شده. عام خلک یې ګوري، دیقان یې ګوري، تجار یې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې، په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې، تازه میوې چې دي، دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي، او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی، او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته، مواقع غاړې ته، او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي، دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج
دا په داسې حال کې ده چې د غیر رسمي شمیرو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزې لارې تګ راتګ کوي. په دې کې افغانستان او پاکستان او دغه راز منځنۍ آسیا ته صادرات او واردات کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې د اکتوبر په 14 د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې 2 ساعته دوام وکړ، دواړو لوري یو بل د درنی مرګ ژوبلې د اړولو اداوی هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12 په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12 یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي